دا مشال رادیو ده نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2025 کال د اپریل 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو د چاپو په شمالي وزیرستان کې د نامنی او د افغان کډوالو د ستنیدو پر بهیر سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ لمړی د مهم خبرونو سرټکی پی ټی ایم وای د جنوبی وزیرستان پولیس یې د فعالانو پر کورونو چاپی وهي د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي او د اوکراین ولسمشر ادعا کړې چې ځواکونو یې دوه چینایي وګړي نیولي دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په بر جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا وکوي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي د پی ټی ایم د بر جنوبی وزیرستان د سره راغه تحصیل مشر شیرزاده مسید پرون مشال لډیو تول چې پولیس د غورځنګ د مشرانو او غړو د گرفتاریو عمل توند کړی دی
ودریم رز مخشه د میجو د سرویکی تحصیل چکیم زیمور کاسان وی نیک محمد خالد هواد فزولا جان دغه هاته پولیس د طرفه گرفتار شو یو ی وړل و سشن کوټ ته په غش د دغه د زمینات و شو چې نن نو د چل نرو اتل او د میش په مختلف علاقې شه لکه تحصیل سراروغا تحصیل سرویکای د پولیس د طرفه کریک داون راوند د خپل ملګری بوندې چاپه حالاګي
شیرزاده مسی زیاته کړ چې پی ټی ایم په ورستیو کې په بر جنوبی وزیرستان کې د زیات سو غیر قانوني او غیر آئینی ګرځبندیزونو خلاف په سرویکي تحصیل کې احتجاج کړی وو او هلته پر لټوالی وو نو موږ د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی خلاف دې درسي مقدمه بیرته واخلي او چاپی او گرفتاری دې ودروي د خیبر پښتونخوا حکومت لا د پی ټی ایم غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی البته د بر جنوبی وزیرستان د انتظامی او چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور سي د اپریل پر 8 مشال رادیو ته ویل چې په هغه ضلع کې د قانون سرغړونې په تور د پی ټی ایم د یو شمیر غړو خلاف مقدمه دایر کړې دي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسوال یو کس وشتلی او په میرالی کې په ډرون برید کې یو لسی وګړی وژل سوی او درې ژوبل سوی دي پولیس په بیان کې ویل دي چې پرون وسوالو په میرامشاه بازار کې پر سید الله ډزی وکړي او هغه یې وواچه تر اوسه معلومه نه ده چې هغه چا وژلی خو پولیس وایي مقدمه یې دایره کړې او پلټنې کوي په همدې حال کې د میرالی اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل دي چې پرون د پوز له ډرون الوتکې وشتل سوي توغندي په ګلشن اډه کې څلور تنه ژوبل کړل چې ورڅخه د رضاولا په نوم یو کس سا ورکړه دوی وایي نور ژوبل کسان د بنو روغتون ته لېږدول سوي دي د پاکستان پوز او ضلعي انتظامیې له د خلکو د دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي په پاکستان کې د معدنو په څانګه کې د پانګونې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پرون پیل سوې ده په اسلام آباد کې د لوړې کچې په هغه غونډه کې شاوخوا 300 بهرني استازي ګډون کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرانستونکو غونډې ته په وینا کې وویل که پاکستان په دې وتوانېږي چې خپلې معدني زیرمې راټولې کړي چې ارزښت یې ټریلیون ډالر دی نو دا به دغه هیواد ته اجازه ورکړي چې د پیسو نړیوال صندوق په څیر نړیوالو مالي ادارو ته مخشه ووایي پاکستان پلان لري چې دغه هیواد په څلور صوبو گلګت بلتستان او تر خپل انتظام لاندې کشمیر کې د قانونو او مادونو په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته د ودې ورکولو لپاره یو متحد چوکاټ پرانیزي د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي د خیبر ضلع د بیا رغونې او بحالي چارواکي ارشاد علي مومند پرون مشال رادیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لنډ کوتل یا لواړګي په لنډ محالي کیم کې لومړی د افغانانو نوم لیکنه کیږي او بیا هیواد ته لېږدول کیږي دی وایي له لېږدول سو افغانانو څخه زیاتره له پنجاب ایستل سوي دي یو شمېر افغانان مشال رادیو ته ویل له پنجاب تر لواړګي پورې په اوږد مزل کې له سختو کړاوونو تیر شول دوی وایي نه پوهېږي چې په افغانستان کې به کورنۍ څنګه ساتي ځکه په وینا یې پیسې نه لري د پاکستان مرکزی حکومت د مارچ پر 1 افغان تابعیت کارډ لرونکو ته له ورکړي مهلت تر ختمېدو وروسته د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لکه کسان د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونه لري د یونیسیر او مهاجرت نړیوال سازمان په ګډون د پاکستان او نړۍ د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د افغانانو پر جبري ستنولو اندېښنه ښولې خو اسلام آباد وایي د ټولو کډوالو ایستلو ته ژمن دی او دا چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی دا کړی چې ځواکونه یې دوه چینای وګړي نیولې دي چې په دونیتسک سیمه کې له روسیو پوځیانو یو ځای د سرتیرو پر وړاندې جنګېدل نوموړي د اوکراین پر ملګرو او متحدانو غږ کړی چې له چین څخه سپیناوی وغواړي او غبرګون دي وشي. زلنسکي پرون پر ټلګرام په پیغام کې داوا وکړه چې دوه چینایي وګړي د وینشت پر مهال نیول شوي دي. دی وایي یو شمیر نور چینایي سرتیر هم په دونیتسکي د روسانو په ملاتړ جنګېدل. چین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل راهیسې د مسکو نږدې متحد پاتې شوی دی. البته چین په جګړه کې ځان بې طرفه شولی او د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په هغه جګړه کې له کرملین سره په مستقیم یا عام ډول مرسته نه ده کړې. په فبروري کې آزادي اروپا راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا سو اسناد پر اساس په یو ځانګړي راپور کې موندلې وه چې یو چینایي وګړي د روسانو په ملاتړ په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه چینایي وګړي آزادي اروپا راډیو ته چې مشال راډیو یې پښتو څانګه ته تایید کړې وه چې په جګړه کې شامل و خو نور جزئیات یې نه ول ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز یا کرفیو خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي.
د میش خلاف چې کیم راون کړی دی دا بالکل د انساني حقوق نفي دوه نو تاسو ته په کوردو چې دا نه وکه و د میش څومره پایار دی یا غیر قانوني مقدمات کی چې دا په فور ختم شي.
د خبر پرمخوا د شاتو کاروباریان او کارکونکو وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا د ټیکسونو زیاتولو او نور محدودیتونو لامل د شات پیداوار او صادرات اغیزمن شوی دی.
سټیم کې زمنګ د شاتو کاروبار دا سالانه ایکسپورت زمنګ 700 کنټینر تر رسیدلی. په دې ټیم کې زمنګ سالانه ایکسپورت چې کوم دی دا سلو نواله د یو نیم سلو نواله تر 2500 کنټینر پورې رالولو.
په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو وروسته یو شمیر سندرغاړي او موسیقاران گاونډي هیوادونو ته کډه شول. خو له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دغه موسیقاران سخت پریشان کړی دي.
کومه وزونه موږ په حالت څوک او نرمندان په حالت څوک
سکون ته ضرورت لرم سکون در سراشتا.
پر دې سربیره پر روان خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجدا سلیکو ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د راپورن پر لور. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي. دوی زیاتوي چې پی ټی ایم په وروستیو کې پر بر جنوبي وزیرستان کې د زیات سو ګرځبندیزونو خلاف په سروېکۍ تحصیل کې احتجاج کړی وو او هلته یې پر لت والی وو. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د انتظامي او چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي مشال راډیو ته ویلي چې په هغه ضلعه کې د قانون سرغړونې په تور د پی ټی ایم د یو شمېر غړو خلاف مقدمې دایرې کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې د ګرځبندیز لګولې په خلاف احتجاج په وجه یې د ضلع پولیسو د ملګرو گرفتاری شروع کړې ده. په دغه برعکس د تحصیل سراروغه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي
چې اپر وزیرستان په مختلف سیمه شه په مختلف ملګری باندې کریک ډاون راوون دی چې په هغه شه دوه درې ورځې مخشه د میژو د سرویکی تحصیل چې کیم زیماور کسان وی نیک محمد خالد هیواد فیض الله جان هغه هم د پولیس د طرفه گرفتار شول. یو یې وړل و سیشن کورټ ته. په هغه شه د دغه ضمانت وشم چې نن نو د جیل نه راووتل. او د میژ په مختلف علاقې شه لکه تحصیل سراروغه تحصیل سرویکای د پولیس د طرفه کریک ډاون راون دا ایک ملګری بوندې چاپه حالاګي دوی ورځ مخشه د سرویکی تحصیل په نیک بادشاہ جمال مالیار او نور هچ داسې ملګری وی هغه په کورینا بوندې چاپه ولاګېدل. پولیس ورغلی وی ورځ مخشه ز گرفتار شو خو دلته د عوام په مزاحمت سره زر خلوص شو.
شیرزاده ماسید د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت نه سو غشتنه کوي دا هم وروي
میجو د صوبایي حکومت بلخصوص د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې لکه څنګه چې د توسې د ورکر سره د توسې د رهنما سره کیمو ظلم جبر راوندی دا هسې توسې ته په کور دو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګري د دغه د ورکر سره دغه ظلم دغه جبر نه وشي ویلې چې دغه غیر قانوني غیر آئینی اقدامات دي چې د توسې خلاف راوندې چې وفاقي کوي و توسې په صوبا شي د میش خلاف چې کیم راون کړي دي دغه بالکل د انساني حقوق نفي دو نو توسې ته په کور دو چې دغه نه وکړي و د میش څومره اف آی آر دي یا غیر قانوني مقدمات دي چې دغه پلفور ختم شي.
د سویلی وزیرستان انتظامیه یو چارواکی د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د قانون سرغړاونې بنې د پښتون ژغورنې غورځنګ کسانو په خلاف مقدمې درج کړې شوې دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ویایي چې د ضلع پولیس یې په غیر قانوني طریقې سره د دوی ملګري ګرفتار کوي او که د پولیس چارواکیو د ګرفتارۍ دا عمل زر بند نه کړي بیا ویې د سیمې اوسیدونکي د دغې ګرفتارۍ په خلاف په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري اوس خیبر ته. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هېواد ته لېږدول شوي دي. د خیبر د لنډ کوتل یا لواړګي په لنډمهال کیم کې لومړی د افغانانو نوملیکنه کیږي او بیا هېواد ته لېږدول کیږي. خو بلخوا دغه افغان کډوال وایي نه پوهېږي چې په افغانستان کې به کورنۍ څنګه ساتي، ځکه چې په وینا یې پیسې نه لري. نور حال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند د اپریل په 8 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې افغان سټیزن کارډ لرونکي څه باندې 8000 نفوس چې په لسګونه کورنۍ جوړیږي په تورخم دروازه افغانستان ته لیږل شوي دي، چې زیاتره له پنجاب څخه وستل شوي وو او د دوی اسناد په تورخم کې د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا ثبت کړي او د امیګریشن او کسټم عمل نه هم تیر شوي. نوموړي ویلي چې د کډوالو ثبتولو لپاره په لنډي کوتل کې هم یو موقتی کیمپ جوړ شوی او هلته هم د نادرا امیګریشن او کسټم ګرځنده دفترونه فعال کړل شوي. اوس کډوال کړی شي چې لومړی دې کیمپ ته ورشي او هلته په دې کیمپ کې په اسانۍ سره ځانونه ثبت کړي او بیا تورخم په دروازه افغانستان ته واوړي. له پنجاب څخه لنډي کوتل ته راغلو ځنی افغان کډوال والو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم می زبیح الله ده، مونږ ګجرنواله کې وخت رکړل دي، هغه زین راړو بیګا او ان شاء الله اخو کم تروان به په پته راګینو. افغانستان کې د کونړ خدا خپل زمکه وسه شم نشتل تر اخو به په پته لګین چې سبق پاکستان کې هم ډیر وخت زمو پیدایشن د پاکستان کې شوی دي او بس هغه وس نه پر خدا حکومت نه پر خدا سره راړو ورته ان شاء الله پته بلګی چې سبق زمونږ زړه چا د خفګان خو سچ الله رب العالمین منظور ہے بس منگ بابا اللہ رغمان صبر کہوں سب حکم ٹول خپ دی معشمان خپ دی معشمان دل پیدائش من کاروبارو نو حساب کتاب کورونا حل چلا نہ کورشتہ دے نہ کاروبار سب کے ہر سڑے خپ پے بانا آغا دی حکومت خپل خو خپل ملک دے منگ سن شو لے دے کہ پوش ہم خپ دی خپ کہ دے ش اللہ رب العالمین خو تا مطلب خز منگ سسٹم خ کاروبار برابر کی منگ خپل اللہ نو امید لر ان شاء اللہ
معلوم دے نعمت لا گجران والا کم دغه د بټای کې کار کوه خخت مواد کې اوس رواني د حکومت ور ستا دل نور وخت نه تیری یو ځای مسله رواني نو بس وته را نه ولګه ولې او د سترګو دغه تصویرانه واغستله او پر می مونږ ته جوړ کړلې او دغه ټوکن را کړلې او بس وڅ چې دم دغه انتظار کی چې گاډه پیدا کو او حرکت وکړ او بل څه نشته ده کم شې چې زمنګ سره او کمی روپۍ چې وی آغاز مونږ نه چې د پاکستان کې پاتې شو دي او څه چې ده په گاډو کرایې غارې کوم ور کړل او سیندقه شې چې دلته شړ اسې ناشته زګه چې پته ده نه لګيږي چې مونږ سره هغه دوه شې نشته چې سبا له خپل بچو غم پی وکړو او از خپل بچي سنبال کو یا یې د سکول لپاره یا د مدرسې لپاره یا څه بل دغه هغه پوري تر څو پوري چې مونږ خپل سر سپانه نه برابر شي نو مونږ به کوم چاته به څه یو چا څوک به مته پوسم نشته چې ته پوسوږي چې دا خلک څوک دی او څوک نه دی.
په خیبر ضلع کې افغان کډوالو ته خبرداري ورکړل شوی چې له دې ملک دې په خپله خوښه ووځي، خو تر اوسه پورې پولیسو د دوی پر ضد کومه کاروایی نه ده کړې او نه هم په دې سیمو کې پرتو افغان سټیزن کارډ لرونکو لا د وتلو کوم تیاری کړی. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی و چې له دې ملک دې په خپله خوښه ووځي. د دغه مهلت تیرېدونه پس په پنجاب، سند او بلوچستان کې د افغان کډوالو پر ضد پولیسو کارروایانې کړي، خو بیا په خیبر پختونخوا کې لا د دوی پر ضد کومه کارروایی نه ده شوې. البته ځایي انتظامیې پر دوی غږ کړی چې د اپریل 10 نیټې پورې دې له دې صوبې هم ووځي. یو اندازې مطابق دا محل په پاکستان کې خواوشا 8 لاکه افغان کډوال په اے سی سی یا افغان سټیزن کارډونو باندې میشتي او خواوشا 4 لاکه بیا په پی یو آر کارډ باندې رجسټر شوي، او حکومت ویلي چې د پی یو آر کارډونه لرونکي کډوال د جون 1 نیټې پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په دې وروستو کې ویلي چې په کار دي دا افغان کډوال په زوره له دې ملکا و نه وستل شي. خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا ګام د ملي امنیت لپاره مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په عین حال کې په پاکستان کې میشتو ځینو افغان میرمنو هم افغانستان ته د لیږدولو پر بهیر اندیښنه څرګنده کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې میشتو ځینو افغان میرمنو مشال رادیو ته ویلي چې هلته ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي، او بل دا چې هلته د افغان جنو پر زده کړو باندې هم بندیز دی، باید د پاکستان حکومت د دوی ملاتړ وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد نیاز راکوي.
د مهاجرتوب جون ډیر سخت وی، الله تعالی دې هر انسان ساتي. زموږ وطن کې دی الله ان امن راولي، او الله تعالی دې هلته حالات دسی بهتره کړي چې موږ خپل وطن کې ژوند کوو. یعنی کومه پاکستان کې جون کړي دي، نو موږ دسی جون نه دی کړي چې خپاره مسیدلې ستو. موږ ډیر سختي برداشت کړي په کیمپونو کې اوسېدلې ستو.
دا غږ د افغان میرمنې مهر دی چې کورنۍ کال 1900 اتیا کې پاکستان ته کډه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مهر وی، که هم دا پاکستان کې زیږېدلې ده، ولی ټول عمر یې دلته په ویره کې تیر کړی دی. د مهر په خبره د پاکستان حکومت وسنۍ فیصلې افغان میرمنې او زده کوونکي له ذهني فشار سره مخ کړی دي.
زما ډېرې داسې ملګري دي چې هغه ایس سی کارډ لري، او هغه په سو په اول سیمسټر کې دي، سو په دویم کې دي، سو په دریم کې دي، سو اخرنی سیمسټر کې دي، چا ریسرچ پاتې دي. او د حکومت د دې اعلان نه پس د هغې کوم حالت دی، هغې په کوم کیفیت کې دي، هغې څومره خفه دي، دا صرف ماته پته ده. نو خبره دا ده چې حکومت باید په خپل دې فیصله باندې غور وکړي، او په دې باندې نظر ثانی وکړي چې زموږ ټولو زندګۍ نه خرابېږي په دې باندې چې ته 50 کاله یو ځای کې تیر کړي، او تا ته بیا دا وویل شي چې یو یا دوه میاشتې سره دي ټول سامان خپل راونغاړه او ته واپس خپل ملک ته لاړ شه. او زموږ په وطن کې حالات داسې دي، تاسو ټولو ته پته ده، هر څوک ته خبر دي چې په افغانستان کې په جنکینو باندې مکتبونو دروازې بندې دي. نه هلته ته کار کولی شي، نه هلته ته سبق ویلی شي، تلته هیڅ هم نشي کولی. نو هغه ټولې زندگی زموږ خواري هغه په سین باندې لاهو شي.
پېښور کې میشت افغان کډواله کاندي صافي چې د ښځو د حقونو مبارزه هم ده، وایي د پاکستان پرېښودو امر افغان میرمنې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړې دي. دوی نشي کولی چې د کور سامان له ځان سره افغانستان ته ویسي. کاندي صافي وایي په تورخم بارډر هم میرمنو ته مشکلات رامخته دي. دا وایي پاکستان 1300 لسیزو راهسي د افغان کډوالو میلمستیا کړې ده، باید دوی دپاره دغه د واپسۍ لار هم اسانه کړي چې په عزت سره خپل هیواد ته لاړ شي.
کم چارواکي چې د تورخم دی یا اف سی دی، دوی غټې غټې ټنډې لاسو کې نیولي دا خلک وایي چې دا د انسانیت او د هر سنه ډیر لري یو عمل دی چې دې کې ډیر زیات به تضرر خزي کیږي. د دغه د ویرې دغه د کړاو نه ډک واپسې د ویرې خلک خپل کورونو سامانونه زړه نه کوي چې بي سي، چې دا هم د ښځو په روحیاتو بد اثر کوي، ځکه چې یو خوا غوی دلته بیا عادت شوي دي کور ژوند جوړ کړی، دوی بیرته ځي او داسې ځي ته چې هغې نه اکثریت بیرته افغانستان نه دی کتلی، او که کتلی هم دی 10 کاله په پاکستان کې ژوند کړی، هغوی ته ظاهره خبر ده بیا یو نوی ژوند یو نوی ملک کیږي که خپل وطن هم دی خو هغوی نابلدی هلته یو ډپریشن سره افغانان دلته مخ دي.
د ملګري ملتونو د کډوالو اداري یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لک کسان د افغان سټیزن کارډونه لري. دا کارډونه د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا په 2018 او 2018 کلونو کې افغانانو ته ورکړي وو. پاکستان کې سبان دي 10 لک افغانان د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د مهاجرت کارډونه پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر هم لري. اسلام آباد وایي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال د روان کال د جون تر 13 په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني جواز لري. یو افغان زده کوونکی چې نه غوښتل نامه او پیژندل شي مشال ریډیو ته ویلي څوک هم په خوشاله خپل هیواد نه پرېږدي، د مجبورۍ نه کډوال کیږي. افغانان هم د مجبورۍ څخه پاکستان ته کډوال شوي دي، ولې دلته هم ژوند ګران دی. دا وایي ډیری افغان جنکۍ دلته د زده کړو لپاره راغلي دي. کچاري پاکستان حکومت دوی خپل ملک ته ولېږي نو د دوی د زده کړو عمل به ودرېږي.
طالبان خوانځي هوامدارنګ ترڅنګ پانتونونه د انجونو په مخ بند کړل. دوی مجبور شو چې کډوال شي، دا شي پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي د خپل درونو خویندې تعلیم د خاطر. اوس ټول انجونې لګیا دي اسکول ته ځي او یونیورسيټي ته ځي، خو دوی چې بېته لاړ شي نو بېته هماغه د صفر نه شروع کیږي. نو ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره افغانان مخامخ دي اوس مهال، او همدارنګه ډېر زیات په ټینشن کې هم دي، ډېر زیات کورنۍ سایکولوژي حالت سره مخامخ شوي چې اوس مونږ څوک دلته دوی مونږ نه پرېږدي، هلته لاړ شو هلته زموږ د ژوند د زندگی امکانات نشته دي.
بلخو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د اپریل په 8 مشال ریډیو ته ویلي کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نه پس شپږ لکه پوری افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي، چې پکې زیاتره هغه خلک دي چې هلته ژوند له خطر سره مخ دي. دی وايي د پاکستان حکومت نه هم خواست کوي چې دې کډوالو ته تحفظ ورکړي.
یو این ایس سی آر په 2020 کې یو ګلوبل ایڈوایزری جاری کړی و او ټولو هیوادونو ته دا خواست کړی و چې افغانان بلته افغانستان ته مه لیږئ، ځکه چې هلته کې چې کوم حالات دي هغه آیډیل نه دي، هغه انسرټن دي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم هیومن رائټس یا د هیومنیټیرین هلته کې چیلنجز دي، نو دا خلک نشي کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. خاص کر د زنانو چې کوم د تعلیم یا د کار یا د فریډم هلته کې کوم ستونزې دي، نو دغه زنانه دلته داسې نشي کولې چې دلته نه دی بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو موږ حکومت دا خواست کوو چې دا افغانانو دلته سپورټ وکړي شي او دې بیرته افغانستان ته نه لګي.
د کال 2023 په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بي اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 13 په خپل خوخه د وتلو ویلي ول. د هغه کال د نومبر لومړی راهسي له پاکستانه د بي اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوه. وس یو واری بیا د اپریل لومړی راهسي د افغانانو خپل ملک ته د لیګلو لړۍ پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان غږ کړي چې افغان کډوال دی په زور له هیواد نه وباسي او په خپل خوخه دی ورته د ستنېدو موخه ورکړي، خو د پاکستان وفاقي حکومت دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
اوس زو د خیبر پښتونخوا د شاتو پر لور. د خیبر پښتونخوا د شاتو کاروباریان او کارکونکي وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا د ټیکسونو زیاتولو او نور محدودیتونو لامل د شاتو پیداوار او صادرات اغیزمن شوي دي. هغوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه حکومتي اقداماتو د شاتو په څانګه کې په بیروزګاری کې هم اضافه کړې ده. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د شاتو کاروباریان وای موجوده حکومت پالیسو او ټیکسونو له وجې د دوی روزګار ډیر اغیزمن شوی دی. قبایلی ضلع باجوړ سره تعلق لرونکي شیخ ګلباچا وای چې تیرو ډیر شو کلونه سیواو شو چې د شاتو کاروبار کوي او د هیواد پکچا آل پاکستان بی کیپرز ایسوسیشن مشر هم دی. مشال لیډو ته وای 14 لک خلق د وخت د روزګار سره تړلی دي او نور پکې هم ځای ولی شي، خو کچر حکومت ورته پاملرنه وکړي.
د شاتو کاروبار چې کوم دی په پاکستان کې په دې ټیم کې دا د انډستری درجه درجه لري خو د بده مرغه چې د ملک حکمرانانو او د دې ملک پالیسی میکر چې کوم دی د دې لپاره هغه پالیسین جوړی نکړلی چې زمنګ شات مخ په وړاندې لاړ شي سټیم کې زمنګ د شاتو کاروبار دا سالانه ایکسپورت زمنګ 700 کنټینر تر رسیدلی په دې ټیم کې زمنګ سالانه ایکسپورت چې کوم دی دا سلونواله د یو نیم سلونواله تر 2500 کنټینر پورې رالولو او دا غي چې کوم دی بنیادی وجوهات هغه زمنګ سره صرف واحد د عربو منډی دا دوبۍ دا جده دا زمنګ سره چې کوم دی مزید نورې منډیان نشته دي زمنګ ایکسپورت پکاردار چې وستی ایشیا ممالک ته خاص کر تاجکستان ازبکستان قزاقستان دې ممالک ته کېدلې یورپ امریکا ته چې کوم دی زمنګ ایکسپورت کېدلې خو زمنګ دلته چې کوم دی د سې د ایکسپورت د پاره غ ټریډ پالیسی جوړ نه شولا چې زمنګ ایکسپورت سیوا شي نو دې روزګار ته چې کوم دی ډېری غټي ستونزې دي ملکی ستم چې کوم دی زمنګ ډېری زیاتې غټي ستونزې دي او پدې کې چې کوم دی مزید نور تردیش ټولکو پورې گنجائش ته دي چې دا زمنګ دی روزګار کې نور خلک راشي به زمنګ سالانه پیداوار دا لکونو ټنو تر رسیدلی شي پدې ټیم کې زمنګ د ملک سالانه پیداوار د 10000 تر 20000 ټنه پورې سالانه پیداوار دي
دوی وای نور صوبو کې تر ځای حکومتونه یا انتظامیا او پولیس سکیورټي غواړي چې دا دوی ته یو غټه ستونزه را
موږ چې کمزې کې مچې ګدو اکثر چې کوم دی کم لوکل تانی والی اگر شي وي را تاسو چې کوم دی لته مچې نشي کې خوستلې موږ ولي وې تاسو چې کوم دی کدیزي کې چا پزي کې تاسو مچې ګدی اغه ځمیدار به موږ له ضمانت راکې نو زمنګ اغه د پنجاب کې یا په آزاد کشمیر کې زمنګ خو زیات نظر 15 ورځې پورې سټي اغه خلک زمنګ د سي ضمانتونه نه کوي نو د دې د وجنه موږ ته ډيري غټي ستونزې دي
شیخ ګلبچا جادوي چې ایکسپورت یا بهر ملکونو ته چکل دی مالک دی نو هم ډیر وخت اخلي باید دغه عمل ورته هم اسان رل شي
زمنګ کنټینرې په ټرکونو او دغه په ذریعہ چې کوم دی موږ سي پورت ریپورت تلیګو او دغه د وجنه زمنګ مالونه چې کوم دی ډیمیج کیږي خرابيږي به چې کوم دی ایکسپورت زمنګ یو کنټینر د 2.5 میشتنوال تر 3 میشتو کې چې کوم دی دا زمنګ کنټینر جدید تر سي په دی یو یو پارم سچې کوم دی ثابت سا خاندانونه چې کوم دی د روزګار ستل
دی وای چې کم خلک یا مزدوران دوی له مچې ساتي هغه ډیر وسایل نه لري غریبانان وي په حکومت ورلا بغیر سود او اسانه قرضې ورکړي او دا غوښتنه هم لري چې حکومت ورته دلته جدید لباټرو اسانتیا ورکړي چې د نړیوال معیار وي او نړیوال مارکیټ ته هم برابر وي
زمنګ چې کوم دی دلته یو سټنډرډ لیبرټی منګل پکار ده زمنګ دا شاد چې کوم دی کله چې د جدي مارکیټ ته لاړ شي نو دا یورپ امریکا ته دا غزینه ایکسپورت کیږي خو د دې زینه چې کوم دی یورپ والا زمنګ شاد ډایرکټ نه لیوي رستا سو چې معیار کنه دی نو منګل دی جدید لیبرټی پکار دی د پی سی سی آر پتا اون سره د چیمبر اف کامرس په تر سره د چې کوم زمنګ نور چې کوم دی نوري اداري دی منګل سټنډرډ لیبرټی پکار دی چې زمنګ شاد الانکه زدر تداوی چې په دې ټیم کې د پاکستان شاد د دنیا بهترین شاد دی او داغي بنیادی وجہ سے بدادا چې په بار دنیا کې اکثر زنګلون ډیری د شاتو جنس نه معلوم چیر مثلا د پلوچی دی د بیری دی دلته په پاکستان کې د هر یو شاتو چې کوم دی جنس معلوم دی
دا چې موسمی بدلون چې د کر کروندې په شمول د ژوند هر اړخ یې اغیزمن کړی دی نو د دوی پر روزګار یې اثر غورځولی دی نو دوی وای
زمنګ تقریبا په پاکستان کې شل قسمه شات پیدا کیدل داغي چې کوم د ماحولیاتي الودګي د انوایرنمنت چینج چې په دې وطن باندې کم روان دی داغي د وجنه زمنګ د شاتو اغه صلاحیت چې کوم دی کم شول زمنګ د شلو قسمه نشاتونه چې کوم دی وسه لسونه وال دولس قسمه شات چې کوم دی په دې ټیم کې پیدا کیږي
نو ول جاتوی چې قبایلی زلو کې تر هغه عملیات لوځي وطنې د شاتو مچې دغه علاقې پرې خو دي دي او نو روسیمو او گاونډي هیواد افغانستان ته تللی دي
به زبردست د قبایلی ازلا متعلق ویم چې پاغه زنګ پاغه لاخو کې زمنګ ډیر یو زبردست شات به پیدا کیدل پدیر باجول وزیرستان سواد کې اغه زنګلې ال تلاړي تباو برباد شولې په دې حالاتو کې اغه مچې چې کوم دی اغه ته دومره دغه استعمال شلو جنگ جګړې وشولې چې اغه مچې زمنګ د زنګلونه لاړي د افغانستان زنګلو تلاړي وس په دغه لاکو کې چې کوم دی زمنګ اغه شات ډیر په کم مقدار سره پیدا کیږي زمنګ چې کمی وطنۍ مچې به وته منګوي لري اغه لاړي تا خو نشته دی خو مچې پکې نشته دی نو منګ د واکمنو نه چې کوم دی د ملک وګړونه منګ دا وایو چې تاسو په دې ملک کې خاص کر د وزیر اعظم پاکستان نه او به زمنګ د وزیر اعلی د خبر پښتونخوا چې دی منګ د سې ونی وکړي چې کم فلورا ورکې کم ګل پیدا کړي کم شات پیدا کړي به په خصوصي توګه پلو صابيره شوا
وای پاکستان هر کال د 10000 نه 15000 ټنه شات پیدا کوي چې پکې اتنه 2000 ټنه پور خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي او موجوده وخت کې د جنگلاتو او ونو د کټکول لوځي اوس شات په کمیدو دي دوی زیاتوي د افغانانو تلو سره به هم د دوی روزګار ډیر غزمن شي ځکه د دوی په وینا مچې ساتونکي او شاتو جوړولو پورې عمل کې د دوی سره افغان مونږ کار کوي چې د ډیر وخت راسي په دې کې بوختي د شاتو د کاروبارین وای چې چیمبر اف کامرس یا خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه او بیا په سرکاري کچا جوړ لیبارٹری پی سی ایس آئی آر چارواک ورته ژمنې کړې چې جدید لیبارٹری به ورته هم جوړوي او وایي چې حکومت ته ویلې هم دي چې دا سونه بوټي وکړي چې هغه ګل وکړي او شاتو لپاره غوروي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا وکوي چې پولیس په سیمه کې د ګرځبندیز یا کرفیو خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نسی. د پی ټی ایم د بر جنوبي وزیرستان د سره راغه تحصیل مشر شیرزاده مسید پر مشال لړی ټول چې پولیس د غورځنګ د مشرانو او غړو د گرفتاری عمل تند کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې وسوال یو کس وشتل او په میرالی کې په ډرون برید کې ولسی وګړي وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. پولیس په بیان کې ویل دي چې پرون وسوال په میرامشا بازار کې پر سید الله ډزي وکړي او هغه یې وواژه. بلخوا د میرالی وسیدونکو مشال لري ته ویل چې پرون د پوز له ډرون الوتکې وشتل شوی توغندي په ګلشن اډه کې څلور تنه ژوبل کړل چې ورسخه د رضاولا په نوم یو کس ورسته سا ورکړه. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت یا سټیزن کار لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي. د خیبر ضلع د بیا غراوني او بحالي چارواکي ارشاد علي مومند پرون مشال لډیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې د لنډي کوتال یا لوړګي په لنډمهاله کې کلمړی د افغانانو مملکنه کې جوابیا هیواد ته لېږدول کیږي. په پاکستان کې د مادونو په څنګ کې د پانګونې د ورځنی نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. په اسلام آباد کې د لوړ کچ په غونډه کې شاوخوا 300 بهرني استازي ګډون کوي. او په اوکراینی ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړي چې ځواکونه یې دوه چنای وګړي نیولې دي چې په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره یو ځای د سرتیرو په وړاندې جنگېدل. نوموړي د اوکراین پر ملګرو متحدانو ژغ کړي چې له چین څخه سپیناوی وغواړي او غبرګوندي وشي. زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس راځو د نړیوالو راپورونو په لور. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمیر نور هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځړنول سوی پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بهرنیو خوراکي مرستې پروګرام هم شامل دی. روټرز خبري ایجنس د امریکا د حکومتي سرچینو په اړه خبر ورکړي چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکواډور ته د بهرنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو په ګډون د بهرنۍ مرستو ځنډول شوی پروګرامونه بیا پیلوي خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري ایجنسی خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنۍ خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. لودی سره مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه لدی عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په اتمه ایوي خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د وی جی فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان پترس کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بېوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړي او د غرازي په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډیدو لامل شوي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی هم دغه حالات دی. دا یو روپۍ د سلاب نه اوسه پوره نه کړی. پیسہ ټیم دی په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته. ګړی کور دی بس ورور جان مې نه پوره بیا راته ولاړی 3000 روپۍ راکا.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی روره بیگا ته خلک ډوړې تهران پات دیو ډوړې احتیاج دی خلک مو من چې ته پخار وګرځي که چان پښتنو کې روره بیگا تهران پات دی ډوړې ته او د غریبۍ سست رو پر باندې نورم چیږي کده شالاتی
دوی د امریکا په ګډون لمرستکونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دې په سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرستې دی ورسره وکړي دا په داسې حال کې چې د اپریل پاتمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشري سنډي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګې سره مخ دي د مرګ سزا کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې درویش میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه یې ډیره اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
زموږ غل مشال رادیو څخوري د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي دا کړي چې ځواکونه یوه چنای وګړنی ولید چې په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره یو ځای د سرتیرو پر وړاندې جنگیدل نو موري د اوکراین پر ملګرو متحدانو ژغ کړي چې لچن څخه سپیناوي وغواړي او خبرګوندي وشي زيلنسکي پرون پر ټلګرام په پیغام کې داوا وکړه چې دوه چنای وګړي د وینشت پر مهال نیول سوي دي یو شمیر نور چنای سرتیری هم په دونیتسک د روسانو په ملاتړ جنگیږي دا هم زيلنسکي ادا کړی ده په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري
د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ادا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چنۍ اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنگیدل ښاغلی زيلنسکي د کیف پر متحدینو شخ کړی چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي ولسمشر زيلنسکي د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې دا وکړه چې دوه چنۍ اتبا د وینې شرې په ترڅ کې نیول شوې دي د هغه په وینا څو نور چنۍ سرتیری هم په دې شخړه کې ښکیل وو چې ټول د دونیتسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنگیدل د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل لپیل راځي پیکینګ د روسي نږدې متحد پات شوې دي خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان به طرفه شوډلې او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړی دي چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه کړي د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادی اروپا ازادي راډیو د روسي د دفاع وزارت د افشا شوی اطلاعاتو لمخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکران په جګړه کې برخه اخیستی و خو په دې برخه کې نور جزئیات نه ورکړل شوی زيلنسکي په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو ل دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چنۍ سرتیری عکسونه هم خبره کړل چې ادا کې شنول شوی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودمیر زيلنسکي ادا ته ځواب نه دی ورکړی ښاغلی زيلنسکي نور جزئیات نه دی ورکړي او نه دا خبره توضیح کړي چې د دې نیول شوی چنایانو قومانده د چاپ لاس کې و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروس په اوکران کې د چنایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندیشنه ښکاره کړې ده هغه زیاته کړه چې چین د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسي د ملاتړ یو لا اصلي عواملو څخه دی زيلنسکي وایي چې لومړني استخباراتي معلومات شي چې په اوکران کې د روسي په پوځي وحیدونو کې د چنایي اتباعو شمیر زیات دی دغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بي يو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسیری چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوښي چې تر څه بریده ده
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس افغانستان ته ځو د پکتیا ولایت د رباط سیمې د کډوالو په شارګوټ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا روغتون لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد دیرش بستریز روغتون په ودانۍ یو نور ملحقاتو نږدې $400,000 لګر شوی دی. ځای اوسیدونکو د ودانۍ ته خوښ دي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې یاد روغتون دی فعال په درملو اکمال او په عصري ټکنالوژي سنبال کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخير راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ د نږدې $400,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملي فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته دې پام وکړي. د رباط خارګوټي یو اوسیدونکي که حبیب گل زازی مشال روډی ته ویل،
موږ ته ډیر غټ مشکل و چې موږ به تلو تر بازار پورې مریضان وړل، لیارو کې لیارې مو خامې دي، لیارې مو ډیر مشکل و، اور وخت کې ډیر مشکل سره مخامخ و. الحمدلله موږ نه ډیر خوشاله یو چې داسې وای پټول رو او د دغه پرسونل غوښتن کې چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي.
په ورستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمیر بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري، د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي. خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاوو پروژې یونیک سی آر او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټ یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت یې موږ ټولو کار نه کېږي. نو موږ غواړو چې که چېرته بله یوازې خرابه والی شي د موسساتو ټول نه دا هیله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاد ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو 34 خونې لري، د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوي دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل،
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
روغتیایی چارواکی دا هم وایي د هیواد په کچه په 313 ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
زموږ غلم مشال رادیو خبري له پاکستان د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لړۍ په پاکستان کې میشت افغان خبريالان هم له سختې اندېښنې سره مخامخ کړي دي. دوی ویر لري چې هلته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. سي په دې اړه د مشال رادیو خبريالي اسما ګل راپور لیږلې دي چې تاسو هم ورته راګرځو.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک تر لاسه کولو وروسته دا برخه نجدې لمنځ لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته دکې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده. دا خو بله لار نشته، ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته، د یوم نشته دی، ځکه ژورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه. موږ دغه درخواست پاکستان حکومت نه دی، باید دته دودی تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې نه باید یو داسې یو دریم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دی لار شي نو دو دای دغه د نه اوس افغانستان کوم دغه حالات ته دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکین نه د کار نه د جرنالیستي نه د فنکاری نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید د تدوید ته څو وخت ورکړي شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقوقونه تر خپو لاندې کیږي او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پرې خودلو مجبور شول چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې د افغانانو ډېر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی او په نوي کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وی ځکه د کمزورو اقتصادي حالات لوجي هغوی نشي کولای چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پور کړي ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو دا
غیر قانوني ہو گئی مهاجر لوگوں کے لیے زندگی قید ہو گئی ہے.
دا انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ د دوزرا درش کال دسمبر سلیرشتہ منیٹے درا پور لمخی پا افغانستان کی لگ تر لگا سوارلس خبریالان پا غیر قانونی ڈول نیولے شوی دی او دا حقوی دلا درکا کی دو زورونی او تشدد پی خیسی بت شوی دی. ہم دارنگ دا افغان خپلواک اتحادی دا معلومات لمخی یوازی پا دوزرا درشتم کال کی پینزا اتیا پی خیسی بت شوی چی پکی خبریالان لفشار پختنو او تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18مه په کابل کې دوه ټلویزیونی چینلونه د ملی او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 20مه د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول خودل شوی دی. تر دې وړاندې هم د 15 نه زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي د دغه ادارې ضلعي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته وویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي وو. فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پر سوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لړل، نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایم بی سو کې پروسیس کې دي. اکثره په دې کې داسې چې د هغې کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف پاکستان د اتلو انتظار کوي. او که تاسو په یاد کې وینئ نو یورپی یونین او بهرني هیوادونو باندې هم پاکستان د باور وړ دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسیس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د ضرورت سره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل لا روان دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دي.
دا روان کال د مارچ 15مه افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتی خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2023 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې او اتیا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تغصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 60% خپل دندې له لاسه ورکړي، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، 90% پکې یوازې د خپل کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو واکت تر رسیدو وروسته یو شمیر سندرغاړي او موسیقاران گاونډي هیوادونو ته کډه شول. په دغه کې یو شمیر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته تللي دي. له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دغه موسیقاران سخت پریشان کړی دي. په دوی کې ځینې داسې مول چې امریکا یا اروپایي هیواد ته د تګ لپاره لار برابرول، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د کډوالو په اړه نو پریکړې کار اغیزمن کړ. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد دا راپور برابر کړی دی.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلي او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک اواز نه اوري، نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساس لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي. مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تللی نه شو. هلته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دلته پېښور کې لا اوس هم د پښتو د ژبې دپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په پېښور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
ژوند ډېر سخت دی، ډېر به مشکل باندې تېرېږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسي چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، څه مسله نه وي، دغه هر څه باید پوره وي.
نو دا زیات اوریدلی دی چې مونږ ته ډېر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زمونږ ډېره لویه تشه پاتې شوه.
د پېښور قصقوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسې د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصقوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہ‌داري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوې دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دواړه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګورئ دا ګوره د پېښور کې نه دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دې کې نه دی او غربي کې نشته. هغه بیره موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دی. دې له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقۍ دی، لکه په هغه کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرنده، کئ دې نه یو شی تاسو اوچت کوي آخوا ته کې دی دغه ګروپ خراب شو، دا ګروپ څه نه شي کولی. نو هغه ګروپ اوس خراب شوی. مونږ یقین وکړئ چې یو گانې دپاره مونږ تنبور لټوو. تنبور د موسیقۍ یو ډېر ښه آله ده. نو په آل پېښور کې تنبور نشته، تنبور نشته. نو داسې وګڼئ چې دا یو پکې نشته چې دا بیا بل پکې نشته چې دا ختم شو کنه.
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقۍ استاد و. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پېښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقۍ ته خدمت وکړي، خو د دې تر څنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو تاسو وایم کم ځینې وایم که نه مشکل یو خانه نه دی، هر خانه دی، کم از کم دا دریم ملک چې هر یو ملک وي شي ذهنونه آرام شي د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو چې خپل هغه ایجوکیشن وي سبق وي تحصیل وکړي
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا حکیم و دکی گما ما جون در سراشتا
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي د کال 2020 په اګست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول پاکستان تکړه شوی افغان موسیقاران افغانستان تر جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي
عامر شاعر دې ټول وکړه په یور بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورستر ورځي ورستر ورځي ما ته به خلک لفټ نه راکو ما ته به خلک نه کتل زه په صدر کې سه پټ ګرځیدم را ګرځیدم نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پیژني بیا یو کال پاتې شوم کال نه وروسته پیښور ته راغلم
سازونه زمونږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو رباب او مطلب د میوزیک خو نه خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی کسب دی ده هغه مونږ بیسمن بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو هلته هم بس هغوی ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي بس هغه سې ژوند وو بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه وو مونږ وتښتېدو بس هغه څیزونه مات شو خراب شو
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک پته مدي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسې بهیر هم پیل شوی دی د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لار برابروي
او مونږ پر دلته ژوند ډیر سخت دی دلته مشکل دی بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي خپل سکولونه شروع کړي خپل تعلیم وکړي دا کله پورې دا خو ټول زمونږ هغه استاد نه چې غم دی تر اخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو رسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه مرمي دا ډېر به سختي تېرېږي
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مسئله دی چې پاتې شي خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه دا ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې د هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي بیا به مونږ لاړ شو که نه که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو دا هنرمندان به هلته څه کوي
سکون ته ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی او ولی رقم ډیری هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اورېدو په انتظار دي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
سمندر سراشتا دیورانو رانو لارتا سمندر سراشتا
حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.